احمد شیبریم دا سجی رڈو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. لمړی هم خبرونه د پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په اوج کې د دغه هیواد مرستیال سر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د افغان کډوالو په جبري سلو باندې خپله ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې. د اسحاق ډار په حواله ویل شوي چې اجازه نه ورکوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند وشي. هغه همداراز هوډ ښوولی چې د افغان کډوالو شتمنۍ به څوک نشي ایسارولی او پاکستاني پوځیان به د هر ډول خپل سري عمل مخه ونیسي. تر متقی وروسته ښاغلی ډار په ارګ ماڼۍ کې د طالبانو له رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره پر سوداګرۍ، امنیت او سیمه ییز اتصال باندې خبرې کړې دي. د افغانستان او تاجکستان سرحدي سیمو کې نن تر غرمې مخکې یوه زلزله شوې ده. د دې زلزلې کچه 15.8 درجې درې اختر بلل شوې. د راپورونو په اساس د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم کې 4.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې بلل شوې. د زلزلې ټکانونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور او کشمیر کې هم احساس شوي دي. په ځینو سیمو کې خلک د ودانیو د ټکانونو په سبب بهر وتلي دي. د افغانستان او تاجکستان له سرحدي سیمو لا د دې زلزلې په سبب د احتمالي اوښتو زیانونو او پیښو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ 19 کلونو لوبډلې د 2016 کال نړیوال جام ته لاره ومونده. افغان ځوانانو د غوراوي پړاو سیالیو درې لوبې په ستر توپیر وګټلې او نن وروستۍ لوبه د کوربني پال په وړاندې د باران په سبب بې نتیجې شوه. په دې ترتیب افغان ټیم لومړی مقام وګټه. افغان لوبډلې په دې بریاو سره د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه چې تمه ده راتلونکی 2026 کال په جنوري او فبروري کې د زیمبابوې او نیمیبیا په کوربه توپ شي. د هند پلازمینې نوی ډیلي ته څیرمه د استوګنې د یوې څوپوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 10 تنه نور د کنډوالو لاندې بند پاتې او 14 تنه ژغورل شوي. د ودانۍ د نړېدو علت لا تر اوسه روښانه نه دی. د هندي رسنیو تر راپورونو له مخې د ودانۍ لومړی پوړ په دې وروستیو کې ترمیم شوی و. د ډیلي ایالت حکومت د پیښې د تحقیقاتو امر کړی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajradio.com کې اورئ. کابل ته د پاکستان د سر اعظم د مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشهد پلاوی سفر څارو او په اسلام آباد کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات امیر ګران نظر میاخیستې.
د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغو نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند
تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې، په میدان وردګو کې، په لوګر کې د کرکټ اکاډمیانه جوړې کړي.
د کلی او باندو خلک بیا له لوی سره یو لړغښتنه لري.
موږ غوښتل له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو داده د لوبو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالي او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د واشنگتن او تهران د اساسو ترمن د ایران د اټومي تړون پر سر خبري روانې دي. د دې غونډې له تاسو جزئیات او مهم خبرو در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د اسحاق ډار په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. د دې وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې پاکستاني لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړی. د پاکستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په مشرۍ دا پلاوی نن سهار په یو ورځني سفر کابل ته ورسید. دا په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته سفر کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له وروستیو ترنګلو حالاتو وروسته د راشي درشي زیاتېدل. تازه د پاکستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی دی او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې چې نن د اپریل په 19 خپره شوې راغلي چې د اسحاق ډار په مشرۍ پلاوی په کابل کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي او دواړو نور یو په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیتي او یو شمیر نور مسایلو خبرې کړي. په اعلامیه کې د نوموړي له قوله راغلي چې هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او جبري اخراج ژور اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې پاکستان دې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د حقونو د ضایع کېدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستاني پلاوي مشر د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ډاډ ورکړی او دا چې د افغان کډوالو جایدادونه او سرمایه د هغوی ملکیت دی او هیڅوک یې ترې نشي ایسارولی. که څه هم د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت ادعاوې د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف مهم ټکي بلل کېږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه د بحث کومه یادونه نه ده شوې. خو وړاندې پاکستاني رسنۍ ویلي وو چې په دې سفر کې به امنیتي موضوعات د خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د اسحاق ډار او ملا محمد حسن اخوند ترمنځ په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو په پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري اخراج په موضوع هم خبرې شوې. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کابل ته د ښاغلي ډار لومړنی سفر دی، خو په تېره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی پاکستاني پلاوی دی چې کابل ته ځي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي له دې سفر وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې له یوې اوږدې وقفې وروسته له افغانستان سره د لوړې کچې دوه اړخیز تعاملات پیل شوي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و او د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو د نوموړي له قوله ویلي چې هلته یې له پاکستاني چارواکو سره پر بېلابېلو په ځانګړي ډول اقتصادي او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسلو هم بحثونه کړي. خو پوښتنه دا ده چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو او دغه راز د کډوالو په مسله څه اغېز لرلی شي. د سیاسي چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لپاره بنسټیز حل لارې ونه لټول شي، دغه ډول تګ راتګ ښایي ډېرې پایلې ورنه کړي. د نړیوالو اړیکو پوه او پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
پاکستان تلاش کوي چې طالبان یا مخصوصا هغه حلقې چې د دوی د کنټرول نه یو څه ناڅه ودي دي، هغوی بېرته یو ترتیب جلب و جذب کړي تر څو هغه خپلې اجنډا یې چې لري هغه تطبیق کړي، چې د یوې خوا د خپلو خلکو د اذهانو انحراف دی، د بلې خوا د طالبانو په منځ کې دی او تفرقې ایجادول دي، د دوی ویشل دي. نور په عمومي توګه پاکستان او د افغانستان مسایل تر څو چې هغه بنسټیز حل پیدا پکې نشي متاسفانه چې دا ناورین بد ادامه لري.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت
د لومړي پلاوی د سفر په راتګ سره د کابل د لوري څخه مشخصي غوښتنې طرح سولې چې هغه اسلام آباد ونه منلې. په عین وخت کې کابل هم د هغوی غوښتنې ونه منلې، ځکه نو د دوم پلاوی ضرورت پیدا شو. په لومړي غوښتنو کې د ماجرینو د جبري استلو د پروسې درول وو. په اوسنۍ مذاکراتو کې بیا پاکستان هڅه کوي چې پر کابل فشار راولي، ولی تر ځای پورې چې زه خبر یم دا اختلافات په قطعي توګه باندې تر ډیره پورې بیا هم په اختلافاتو کې پاتې شوي دي.
د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا راشه درشه په داسې حال کې ډیریږي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا د کړکېچ تر حد رسیدلې او د دواړو لوریو ځواکونو آن د ډیورند په اوږدو کې له یو بل سره مخامخ جګړې هم کړي چې لامل مرګ ژوبله هم اوخته. دغه راز پاکستان په روسیو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو پراخ عملیات پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان تلال چودری د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د اپریل له پیل راهیسې 15,000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي.
په راپور کې مو د سیاسي چارو د کتونکي غوث جانباز په وینا واورېدل چې په کابل کې پاکستاني پلاوی غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د سیاسي چارو بل کارپو حکمت الله حکمت بیا دا نظر څرګند کړ چې د پاکستان د لومړي پلاوی د سفر پر مهال کابل او اسلام آباد د یو بل غوښتنې ونه منلې، نو د بل پلاوی سفر ته اړتیا پیدا شوه. همدا موضوع د پاکستان د پلاوی د سفر موضوع مې په تفصیل په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات امیر ګران سره شریکه کړې.
د دوی دغه سفر که د امنیتي زاویې له نظره او یا مثلا د هغه افغانان چې په پاکستان کې میشتې دي هغو د زاویې له نظره ورته وګورو، پاکستان په د اوس وخت کې ډېرې ستونزې لري. له یوې خوا خو هلته امنیتي وضع ډېره خرابه ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هره ورځ د پاکستان د پوځي استبلیشمنټ په پوستو باندې او هم د ملیشو په پوستو او په پولیسو باندې هلته د پښتنو بلوڅو لخوا ګزارونه کېږي او دوی ته تلفات او رسیې. بل دا چې دوی د دغه په نتیجه کې هم غواړي چې د 1950 کال د هغه کنوانسیون چې د مهاجرینو په تړاو باندې منل شوی ده، له هغه څخه هم په خلاف دوی ځینې کړنې کوي چې هغه افغانان چې هلته میشت دي په ډله ییزه توګه یې جبرن ډیپورټ کوي.
کډوالو د ایستلو موضوع داخله پاکستان پورې مربوطه ده، لیکن مهم سوال دا ده چې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څه غواړي.
دوی ټی ټی پی یادوي تاریخي طالبان پاکستان چې دغه دوی مهار کړي، او دوی وایي البته چې دغه ځان په داخل د افغانستان کې دي، او حتی دغه وایي چې طالبان ورسره مرسته کوي. دغه یو اشتباه دغه وسوله د طالبانو له خوا شي پاغه اوله کې دوی د دغه ټی ټی بی کې رهبرانو او د پاکستاني حکومتي منصوبینو په منځ کې په کابل کې د مذاکراتو یا د منځګړیتوب چارې ترسره کړې، چې دغه زما په نظر باندې دغه یو اشتباه و. دا دوی دغسې یو سند همدغه پاکستاني اسټبلیشمنت ته په لاس ورکړو چې همدغه دی دا خلک دلته په داخل د افغانستان کې دي، او موږ ورسره شي اړیکې لرو او موږ په دوی باندې اثر او نفوذ لرو.
که چېرته پاکستان په دې هیله په یوه اونۍ کې دوه هیاته کابل ته استوي سي د ټي ټي پي په برخه کې افغان طالبانو سره کومک وکړي، بل لور ته په افغان طالبانو باندې دوی فشارونه زیات کړي دي، درګرده کډوالو سره علي شپل لسکونو زره کډوال په تیرو دوه اونیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي، چې پرته له څه شکه د افغانستان په اوسنیو چارواکو یا په حکومت باندې یو فشار دی، نو لږ ولې لاس نه اخلي؟
زه په دې نظر یم چې دوی د کیرټ اینډ سټیک پالیسي چې هغه یعنی دنده او گازری، یعنی هم د فشار پالیسی او هم د امتیازاتو پالیسی، دغه دواړه دغه سی په مخ باندې وړي. طالبانو ته دغه وایي چې که چېرته د موږ اوامر ومني، د موږ فرمانونه ومني، او دغه ټي ټي پي مهار کړي، او یا مثلا هغه څه چې زموږ د ستراتیژیک دپت په ارتباط باندې پالیسی ده هغه ته فرمان بردار او اوسېږي، نو موږ به در سره امتیازات به درکړو، کومکونه به کوو، اگر چې هغه هم دوی درواغ وایي، یا مثلا موږ به فشار نه در باندې راوړو، او که دغه ونه مني نو موږ به په تاسې همدغه د فشار پالیسۍ ته دوام ورکړو. تاسو دغه به په نړیواله میډیا کې یا په نړیوالو سټیجونو باندې چې دلته د شلو په شاوخوا کې تراګرې ډلې دي او دا دي او هادي
په تېرو لسیزو کې چې یو وخت شوروي اتحاد و، نو په هغه وخت کې د غرب او د شرق ترمنځ هم سړه جګړه روانه وه، نو نورو هیوادونو هم له پاکستان سره په هغه وخت کې لاس وړ. اما په اوسنی شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد خراب ده او مخکې تاسو امنیت ته اشاره وکړه، آیا پاکستان کولی شي چې ډیر څه وکړي او په واکمنو کابل کې واکمنو طالبانو باندې ډیر فشار وارد کړي؟
زما نظر دا دی چې دوی به ډیر څه ونشي کولای، ځکه یې نشي کولای چې دوی باندې اوس امریکا هم دومره باور نه لري. د دوی او د امریکا په منځ کې روابط هم دغه زیګزاګي بڼه غوره کړې ده، یعنی کله ښه شي او کله بیا ډاون ګریډ شي، راکټ شي.
تاسو څنګه ښکاري چې د اسحاق ډار سفر به تر څه بریده بریالی وي؟
زه فکر کوم چې د اسحاق ډار دغه سفر به دوی به البته هغه غوښتنې چې له طالبانو څخه یې لري او هغه اندېښنې چې لري هغه به له دوی سره مطرح کړي، ځکه وسکوریا که چېرته دوی دغسې فکر کولای چې دا زموږ فشارونه یا دا زموږ تبلیغات یا دغسې طالبان ترهګر معرفي کوو یا د ملګرو ملتو په سټیج باندې د منیر اکرم لخوا د افغانستان په ضد تبلیغات کیږي، دغو نتیجه ورنه کړه، نو لځکه یې هم دغسې یو نرمې ډیپلوماسۍ ته مخه کړه. چې هغه نرمه ډیپلوماسۍ دا ده چې صادق خان او ورتګ دی چې دوی وایي چې دا یو موافقه ډیپلومات دی، او له بلې خوا همدغه هغو دی د اسحاق ډار سفر افغانستان یا کابل ته دی. نو زما عرض دا دی چې په خپله د اسحاق ډار سفر چې هلته تللی دی، نو دوی به کوشش وکړي چې دغه نرمې ډیپلوماسۍ په وسیله سره که طالبان دې ته وهڅوي او قانع یې کړي چې دا ټي ټي پي دوی سره مذاکراتو ته کینی، یا هغه حملې چې هلته د دوی په وسیله باندې کېږي هغه لږ مهار کړی شي، دغه د دوی پالیسي ده. ولې دغه به دومره نتیجه ونه لري زه فکر کوم.
لأمير جران په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ څخه مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې پای ته ورسېدې. دا خبرې د تړلو دروازو تر شا په روم کې د عمان په سفارت کې ترسره شوې. جزئیات د صفی الله ستنگزي په راپور کې.
امریکایي او ایراني چارواکو د ایتالیا په پلازمینه روم کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دویم دور مذاکره وکړه. د امریکا دریځ دا دی چې ایران د یورانیم له بډاینې لاس واخلي. ایران بیا مخکې ورځو کې ویلي و چې د یورانیم په بډاینې خبرې نه کوي، بلکې په ټوله کې د اټومي پروګرام په مسله بحث کوي او په ادعا یې چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف تعقیبوي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې دا خبرې د روم په کاملو چایا سیمه کې د عمان په سفارت کې د تړلو دروازو تر شا وشوې. دا مذاکرات چې د ایسر رخصتیو په جریان کې وشوې، د امریکایي پلاوی مشر د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویټکاف او د ایراني پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی کوله. د دوه خبرو اترو منځګړیتوب د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر ابو سعید و چې د دواړو لورو خبرې مدام یو بل ترسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په ایکس پانه کې په پیغام کې لیکلي چې په روم کې د ایران او امریکا خبرې غیر مستقیمی وي او زیاته کړه چې موږ پویګو مخ په وړاندې لار اسانه نه ده او موږ په خلاصو سترګو روان یو. د لومړي دور خبرې هم چې تیرونې د عمان پلازمینه مسقط کې وشوې، د ایران پاتومي پروګرام سرخېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی و چې که تړون ونه شي په ایران پوځي اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم د خبرو په درشل کې ویلي هیله لري د ایران خبرې ګټورې وي. هغه په پاریس کې تر غونډې وروسته وویل موږ په ټول یو سوله ییز او دوامداره حل غوره کړو، خو هغه زیاته کړه دا باید داسې یو څه وي چې نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي کې هم د ایران د اټومي وسلو لرلو څخه منع کړي. متحده ایالات او نور لویدیځ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي. تهران په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې هڅې د برېښنا د تولید په څیر د ملکي اهدافو لپاره دي. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکینۍ دورې ولسمشري کې هم له ایران سره د 2015 کال د نړۍ د اټومي قدرتونو اټومي تړون څخه خپل واد وېسته، د ایران په وړاندې د بندیزونو اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړ. تیره میاشت هغه د ایران رهبر آیت الله سید علی خامنه‌ای ته یو لیک واسته او د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. هغه همدارنګه خبرداری ورکړې و چې ډیپلوماسي که ناکامه شي نو پوځي اقدام کوي. په عمان کې د خبرو له پیل سره سره امریکا سیمې ته اوږده واټن به مغورځوونکي الوتکې او د دویمې الوتکې وړونکې تیارې هم واستولې. ټرمپ د اپریل په 18 خبرې لرونته وویل زه د پوځي انتخاب د کارولو لپاره په بیړه کې نه یم، زه فکر کوم چې ایران غواړي خبرې وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د زونونو او ولایتونو په کچه هڅه کړې چې کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي یو شمېر خصوصي اکاډمۍ هم جوړې شوې خو دوی ورنثار نه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اکاډمیو رول د لوبغاړو پروسنه او د کورني کرکټ له لارې په پیژندنه کې ډېر مهم وباله. لن موړي سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه په بیلابیلو ولایتونو کې د اکاډمیو او ورزشي لوبغاړو د جوړولو په اړه پوښتنې.
مونږ د هیواد په لری پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډیر کم وی مغل تاغوی تا اکیډمیانه جوړی کی چې زتا ستړر خمه سال نو درکول شم په دې برخه کې د بدخشان او تخار. د غرض تیر کال د بدخشان او تخار ترڅنګ په بلخ کې مونږ اکیډمی جوړه کا، ته دې بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې په میدان وردګو کې په لوګر کې د کرکټ اکیډمیانه جوړی کی. که میدانونو تراشو نو مونږه کافی میدانونو لرو چې پاغه کې د ننګرهار کې دوه میدان لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله، په کونړ کې لوبغاله لرو، په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغاله لرو، او د خوخی زیداد چې تیر کال مونږه په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ ک، او سک کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاري تقریبا بشپړ شوی. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایلک کارونه شوی نیمګړی پاتې و، هغه مسکل تکمیل کړ. سکل راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې بیا به پکې ترسره کیږي له خیره، اکیډمي مو هم ورسره ترڅنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې په کاپیسا کې په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه ورغولې نفر مورته استخدام کچ ساتنه وکي. تقریبا قدر ته وایم په دغه 1300 کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانی دغه راز په 15 شپږ میدانونو مو جوړ ک، او کوم میدانونه چې موږ په خانه لرو هغه مولا ډیر معیاري ک. موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا محل پکې د میرویس نیکه درې ورځنی سیالۍ روانې دي، موږ په زابل کې میدان لرو چې څو ورځې وړاندې موږ د کرکټ بورډ دی ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا موږ په هر زون کې په هر سمت کې کافی میدانونه لرو، او که تاسو مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېرې زیاتې دي، خو زموږ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونونو کې ښه میدانونه ولرو معیاري کو. لکه مثلا که د سږ کال د نوي کال پلان درته وایم چې موږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وې چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظه خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېرې اسانتیاوي پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوي پکې جوړوي شي نو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټې سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نېشنل ټي ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د طالبانو د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې ورزش تر ولسوالیو او کلیو رسولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې په دولتي کچه ورزشي فعالیتونه نه تر سترګو کیږي. فیروزه عزیزی راپور لري.
سان ځوانان له ورزش سره ډیره مینه لري، د ورزشي فعالیتونو لپاره ډیر محدود امکانات لري.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکی و، د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په خپل سیمه کې د ورزشي فعالیتونو لپاره هیڅ ډول امکانات نه لري.
موږ د ډېر ستونزو مشکلات سره مخ یو چې د لوبو لپاره میدانونه او وسایل نه لرو، همدارنګه وسایل کم دي او رسمي ملاتړ هم نشته. موږ لپاره نظمو غوښتنه له دولت او ورزشي ادارو او خیریه بنسټونو داده د لوبو لپاره مناسب میدانونه جوړ کړي، ورزشي وسایل جامع برابر کړي، سیالۍ او روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي.
د ارزګان ولایت یو اوسیدونکی چې ده هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
د دې د ځان لپاره پیسې راټولوي، پر د خپل انداز پرې کوي او بیا د یو د سمیر څخه پیچ جوړي د کرکټ لپاره پراغه باندې لوبي کوي. هغه هم ځینې ځایونه کې بیا ور باندې بندیز راځي، ځکه همځکه ولا بیا جنیخې همځکه کوي. نو د دولت سم غوښتنه دا ده چې دلته په روزګان ولایت کې د ځوانانو لپاره داسې معیاري لوبغالي او استډیمونه جوړ کړي تر څو دوی د نشو او د داسې بد لار څخه راوګرځېږي او دوی خپلې لوبې دلته په یو ښه توګه سر ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل په 18 د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوی د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د درې کلنو فعالیتونو په اړه راپور ورکړ چې پکې راغلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته ورزش له پلازمېنې کابل څخه ولایتونو او مرکزونو څخه تر ولسوالیو او کلیو رسول سوی دی. د راپور په دوام کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې د فدراسیونونو ملي انتخابي سیالۍ ترسره او ورزشي جشنونه جوړ شوي دي. د ورزشي چارو یو شمیر څارونکي هم دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې په ډیرایو کلیو ولسوالیو کې ورزشي فعالیتونه د سیمې د خلکو په خپل نوښت امکاناتو او لګښتونو کېږي. د دې ډلې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل
دا ادعاوې ناسمې دي که څوک ووایي چې د افغانستان له لوی ښارونو وراخوا موږ کلیو بنډو ته هم د ورزش د بهیر غزول او هغه سانتیاوی چې لوبغاړو ته په کار دی هغه موږ ته برابرې کړي. هر څه چې اوس وخت کېږي دا ټول د ځینو خلکو د ځینو ځوانانو د ورزش سره لیوالتیا ده چې دوی ورسره لري او په نشته امکاناتو باندې دوی غواړي ورزش ته وده ورکړي.
کرکټ لپاره په ولایتونو او ولسوالیو کې د ورزشي لوبغاړو د جوړېدو موضوع مو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سید نسیم سادات سره هم شریکه کړه. ښاغلي سادات بیا ازادي راډیو ته وویل چې د زونونو او یو شمېر ولایتونو په کچه اکاډمۍ او لوبغاړي جوړ شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په بېلابېلو ورزشي برخو کې د لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. داسې مهال چې افغانستان کې په ورزشي لوبغاړو کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لا هم خپل ځای دی او د نجونو د کرکټ لوبډله هم نه لري.
او بیا هم د سپورت له ډګره، د پکتیا ولایت په زرمت کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د اتحاد فوټبال کلب په بریا سرته ورسېده. د اپریل په 12مه د یاد لوبې نندارې ته د زرمت سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو د فوټبال ګڼ مینوال ورغلي وو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازوري کوي. د یاد پایلوبې لیدلو ته د زرمت ځایي اوسیدونکو سربیره د پکتیا له بیلابیلو سیمو یو شمېر مینوال ورغلي ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال راډیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې د سیالۍ په لاره اچول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغسې کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د ورزش برخې لپاره د امکاناتو، وسایلو او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی ذبیح الله وایي:
خصوصا ما خپله غوښتنه دا ده له حکومت چې مې دا غوښتنه داسې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او له پکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا دما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړي، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې د کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو دمو دا ستونزه داسې میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولای دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو له بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده، په تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله الرحمن دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا هغه کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس موږ داسې پلانونه نیولې دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبتاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 250 میلیونه ډیر کسان په فعاله توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغاړو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ آتی زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندي هلا چي طول جوردو غوز اكمن بياس شنان لاس ده ولسم طول گي واش برجم لاس ده فتير لاس كي مو ده زيهي ترکيب عروان زني موضوعات ويل او سر مو ده پان جورشت او ده کلورو پلاس جورشت مويل او ده باندي هم پوسولو چي دي پا زيهي